د غرمې 12 بجې د اوریدونکو د مشال ریډیو په دیو بل خبري غړای کې ز هارون بادشاہ یو وار بیا تاسو سره يم. سلامونه مې ومني. وابوري چې د کورمې جنسې په پاړه چنار کې شوې د 13 ورځې د بمی چاودنې د مړو شمیر 12 تنو ته ورسید. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې په دې خبره بحث شوې چې ولې په حکومتي ځواکونو د کېدونکو مرګونی بریدونو پلټنې په وخت نه ترسره کیږي. په پیښور کې د پښتنو د کلتوري او تاریخي اساسو د خوندي کولو او په ننګرهار ولایت کې د ځوانانو د سپورتي فعالیتونو په اړه حال هم درکو. خو اول ورځ منور شاته چې د دې سات مهم خبرونه ترنه وورو.
اول د خبرونو سره ټکی. القاعده وای نائب مشر یې په وزیرستان کې په ډرون بریډ کې وجل شوې ده. په کورم ایجنسی کې پرونی بمی چاودنه کې د مړو شمیر جګه شوې ده. امریکا په رسمي توګه د باګرام جیل افغان حکومت ته سپارلې ده. او اوس د خبرونو تفصیل. د القاعده مشر ایمن الزواهری په یو ویډیو کې د خپل نائب ابو یحیی اللیبی د وجنې د خبر پخلی کړی دی. دغه ویډیو په اړه ریپورټونه وایي چې پکې زواهری ویلی اللیبی د 13 جون په میاشت کې په وزیرستان کې په یو ډرون برید کې وژل شوی دی. وایټ هاوس وایي اللیبی د القاعده د عملیاتو مشر او جنرال مینیجر وو. نوموړی د القاعده په هغه 12 مشرانو کې شامل دی چې د اسامه بن لادن د وژل کېدو تر څنګه امریکا د ترهګرۍ خلاف جنگ کې تر دې دمه وژلی. په کورم ایجنسی کې ترسره شوی پرونی بمی چاودنه کې د مړو شمیره 12 ته رسیدلې. د برید چې د پاړه چنار په جرګانو چوک کې شوی وو پکې د چارواکو د وینا تر مخه 15 کسان ټک پټک مړ شوي وو او نورو وو تنو په هسپتال کې ساه ورکړه. په پیخه کې د زخمیانو په حق لا د پاړه چنار هډ کوارټر هسپتال مشر ډاکټر سید سلطان علی شاه مشال ریډیو ته ویل
هسپتال ایمرجنسی ته د مړو او د زخمیانو ټولو تعداد 15 کسان دي. په دې 15 کسانو کې 14 کسان زیات ژوبل کسان موږ پېښور ته ریفر کړي دي او په دې ساته 34 کسان موږ سره داخل دي. شکر دی الحمدلله دلته کې فی الحال دې وخت موږ هیڅ کمه نشته. ډاکټران شته.
د شیعه مسلک تنظیم انجمن حسینیه د بیګنا خلکو په وجنه په سیمه کې د 3 ورځو د ویر اعلان کړی دی. هلته د خیبر پښتونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر د پاړچینار پیخه په سخت ټکو کې غندلې ده. د دې برید پړه د تحریک طالبان غازی ډلې په غاړه اخیسته. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د 400 په شبقدر تحصیل کې د تیر کال د مئی په میاشت کې ترسره شوی هغه ترهګرۍ پیښې د تحقیقاتو غوښتنه کړې چې پکې د اسمبلی د غړو د وینا تر مخه د اف سي د چارواکو د غفلت له وجې د دې ځواک په لسګونو نوي برتی شوي ځوانان وژل شوي وو. د حکومتي غړو لخوا اسمبلی ته وویل شو چې د اسامه بن لادن د وژل کېدو وروسته د پولیس خفیه ادارو ریپورت ورکړی وو چې د مومند ایجنسۍ نازان مرګي برید کوونکي 400 ضلع ته داخل شوي او کېدای شي چې د پولیسو پتاڼو او یا شبقدر کې د اف سی په مرکز بریدونه وکړي. خو د اف سی متعلقه چارواکو د دې د مخنیوي لپاره سم ګامونه نه پورته کړي. د یادونه وړ ده چې په دې پیښه کې خواوشه اتیا ځوانان مړه او 140 زخمی شوي وو. د بحث وروسته سپیکر د اسمبلی خصوصي کمیټې ته د دې پیښې د تحقیقاتو امر وکړ. د تیرې یوې هفتې راهیسې په ملک کې د روانو بارانونو او سیلابونو له وجې د مړو شمیره 100 ته رسیدلې ده. د پاکستان د سرکاري ټي وي تر مخه په سند صوبا جنوبي پنجاب ګلګت بلتستان او خیبر پښتونخوا کې د تیرې یوې هفتې راهیسې د می سره بارانونه روان دي او په بیلابیلو سیمو کې د کورونو چتونه او دیوالونه پریوتی دي. سیلابي اوبه په ځنې کلو کې داخلي شوي چې په نتیجه کې یې 18 کسان زخمی شوي هم دي. په سیمه کې امدادي هلې ځلې روانې دي او د موسمیاتو محکمه وایي چې د هیواد په ځنې برخو کې به نن او ځنو کې سبا له بارانونه ودرېږي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د کندوز ولایت په مرکز کې پرونی ځانوجون کې حمله کې د وجل شو کسانو شمیر د چارواکو د وینا تر مخه 40 ته رسیدلې ده. دغه حمله د کندوز خار په مرکزی چوک کې د عامه نظم په پولیسو شوې و. چارواکي وایي چې د حمله کې د 15 نه زیات کسان زخمی شوي هم دي. د پولیسو یو چارواکي عبدالغفار تقوا ویل چې په مړو او زخمیانو کې پولیس او ملکی وګړي شامل دي. هلته پرون د ګل پورز امریکا د بګرام جیل کنټرول د یوې دستورې پر مهال افغان چارواکو ته په رسمي توګه وسپاره. د افغانستان د پوځي پولیسو مشر سیف الله سیفی تایید کړه چې 3,102 قیدیان د هغه ادارې ته سپارل شوي دي. افغانستان او امریکا د روان کال په مارچ کې د دغه جیل کنټرول په شپږو میاشتو کې افغان حکومت ته د سپارلو لوزنامه لاسلیک کړې وه. په دې لړ کې لا هم یوه پوښتنه جواب ته اړتیا لري چې د دغه لوزنامې نه وروسته نیول شوي 600 افغان قیدیان او 500 بهرني قیدیان به د چا په تحویل کې وي. امریکا د عراق د سیاسي بحران په اړه ورسته له هغې اندېښنې څرګندې کړې چې پکې مفرور نائب صدر طاهر الهاشمي ته د مرګ سزا اورول شوې ده. د امریکا د خارجه چارو د وزارت ویاندې ویکټوریا نولینډ پرون د ګل پورز په واشنگټن کې وویلې نوموړی وایي موږ د ټولو خواو له اړخه په تناو او غیر مرستندویه ویناو کې د ممکنه زیاتوالي په اړه اندېښمن یو او موږ په ټولو عراقي مشرانو غږ کوو چې د قانون په رڼا کې دی د خپلو مسلو د هوارولو لپاره هڅې جاري وساتي او دا کار دې په داسې طریقه وکړی شي چې له مخه یې د هیواد اوږدمهاله امنیت، اتحاد او د جمهوریت ژمنتیا لا نوره قوي شي. د تیر اتوار په ورځ یو عراقي عدالت الهاشمي د ډیت سکواډ په نامه د یوې وجون کې ډلې په چلولو ککړ وګرځوه. نوموړی دا مهال په ترکی کې پناهګزین دی. د امریکا صدر باراک اوباما پرون د کوسوو په خپلواکۍ د نړیوال سارنې د ماموریت سر ته رسیدلو هرکلی وکړ او دا یې د یو تاریخي پړاو په توګه یاد کړ. په لیکلي بیان کې اوباما ویل کوسوو د عصري ادارو، ګڼ قومي او په پراخه بنیادونو د جمهوري حکومت په جوړولو سره د خپلواکۍ د پیاوړتیا په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. کوسوو پرون وروسته له هغې چې غربي قوتونو په دې هیواد کې د سار نړیوالې ډلې د ماموریت د ختمولو اعلان وکړ، د مکمل خپلواکۍ پر لور بل ګام اوچت کړو. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې منور شاه وړاندې کول. په روانه خبرونه کې بعد دې رپورټونو تفصیل واوري. د کورم ایجنسی په پاړه چنار کې شوې د 13 ورځې د بمی چاودنې د مړو شمیر 200 تنو ته رسیدلی دی. د شیعهګانو د یو ځایي تنظیم مشر وایي چې نن به د احتجاج په توګه د پاړه چنار بازار تړلی وساتي.
درې ورځې 100 ګیلان کول ایران موکلو متم کیږي او برون خونی به کیږي او کې هم بازار به بند وي، ټول ورځ به بند وي. ټریفیک به دې طرف نه بند وي او پېښور طرف نه به مولیا رک پلو.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې په دې اړه بحث شوی چې ولې په حکومتي ځواکونو د کېدونکو مرګونې بریدونو پلټنې په وخت نه ترسره کیږي. په دې اسمبلی کې د حکومتي عوامي نېشنل ګوند یو کړی وای
ارزي کې ګورو چې بل ریپورت راغو را دننه شو هیڅ خو بیا انکوایري بالکل نه کیږي. تراس پایا نه ځان د ځوانان چې دګل چې دګ زموږ د تاریخ په کسان شهیدان شي.
په پیښور پوهنتون کې د پښتنو د تاریخي او کلتوري ورثو د خوندي کولو په موخه میوزیم جوړیږي. د ادبي او کلتوري چارو یو څېړونکو په دې اړه وایي
څنګه چې زمونږ د کلتور هغه د همون ډاکومنت کو نو دا چې په ټول پښتونخوا کې دا د هغه خپل اوریجنل صحیح کلچر او یو تاریخ سره به هم محفوظ شي.
د سیمې او افغانستان نه یو شمېر نور رپورټونه هم درته لرو. له مشال ریډیو سره پاتې شئ. او دا هم د خبرونې ولنی رپورت. د کورم ایجنسی په پاړه چنار بازار کې د پرونی بمی چاودنې د مړو شمیر 200 تنو ته ورسید. چارواکي وایي په زخمیانو کې 14 کسان یې د علاج لپاره پیښور ته منتقل کړي دي. بلخوا په سیمه کې د شیعهګانو تنظیم انجمن حسینیا د بېګنا خلکو په مړینا د 3 ورځو د سوګ اعلان کړی دی. د کورم انتظامی چارواکو د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د مرستو ژمنې کړې دي. د پاړه چنار د بمی چاودنې پړه تحریک طالبان غازی ډلې په غاړه اغستې ده. نور حال د سیمینا د مشال ریډیو د خبريال په دې رپورت کې
په قابل سیمه کورم ایجنسی کې د بامی چودنې له امله د مړو شمېره 200 ته ورسېده. د صحت چارواکي وایي چې دوشنبه په ورځ د پاړچنار په چرګانو چوک کې د چودنې له امله 580 کسان په نښه شوي وو. په دې کې وو کسانو په هسپتال کې سوار کړه. چارواکو د وینا چې په چودنه کې 15 کسان ځای پر ځای مړ شوي وو. چارواکو تر مخه چې ابتدایي علاج کولو پس په زخمیانو کې 1.5 کسان د هسپتال څخه فارغ کړي دي. د پاړچنار هیډکوارټر هسپتال مشر چارواکي ډاکټر سید سلطان علي شاه مشال لډیو ته نور زخمیانو په اړه صدا سي اوایل
کوم 14 شوی دی. په دې کې
د اسپیتال ایمرجنسی ته د مړو او د زخمیانو ټولو تعداد 15 کسان دي. په دې 15 کسانو کې 14 کسان زیات ژوبل کسان موږ پېښور ته ریفر کړي دي او په دې ساته 34 کسان موږ سره داخل دي. شکر دی الحمدلله دلته کې فی الحال دې وخت موږ سره هیڅ کمی نشته.
بلخوا په سیمه کې د شیعهګانو تنظیم انجمن حسینیه بې ګناه خلکو په مړینه د درې ورځو د ویر اعلان کړی دی. د تنظیم معاون سکرتر پرنسپل نثار حسین مشال رډیو ته وویل چې دوی د احتجاج په توګه د باړه چنار بازار د نهې په ورځ د بندېدو فیصله هم کړی ده.
درې ورځې سو ګیلان کول ایران موکلو اجتماعی طور باندې متم کی گی اور متحد قرون خانی بھی کی گی اور متحد بازار کو بند ہوئی حکومت احتجاج پتوں کا بند ہوئی اور ٹولہ ورز کو بند ہوئی متحد
معاون سکرتر د وینا چې د پیښې وروسته مړي خپل خپلوانو د تنظیم دفتر څخه ترلاسه کړل. په دې کې زیاتره مړي خپل ابایي قبرستانونو کې خورو ته وسپارل شول. واضح دی چې په ګورم ایجنسی کې مړي لوزنامې وروسته امن وضع ښه شوې ده. د سنی ډلې مشر محمود اجي وایي چې دغه شان پیښې کېدل د سیمې امن خرابولو یو سازش دی. نوموړي زیاته کړه چې امن په لاره کې خنډ جوړولو موږ خلاف یو او سنی ډله د بېګنا خلکو په مړینه افسوس کوي.
پاکزایو پوری جلایمایو چردیوالو پوری بی کور خلک روغلو تا د امن یو مضبوط یو قدم دی صدا خلق پل زیت روشی پر جنوب پل زیت روشی یقینی دی سو کرمی که امن جور شی گلا نا غریبان لگیا دی مطلعی زبادی که دیا لوتو که بیا بم خلوصوال یا صدی که خلوصوال یا پر جنور که خلوصوال داخی مو خیال دادی سو کرمی خلق سر انتهی بات کول دی اوڈر
د دې د څنګ د خیبر پختونخوا صوبې گورنر بریسټر مسعود کوثر د باړه چنار پیښه په سختو ټکو غندلې ده او ویل دي چې د سیمې امن خرابولو پر خلاف به سخت ګامونه اخیستلی شي. د گورنر دغه خبره د کرم ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شاه ولی شاه مشال لډیو ته وکړه. په خپلو خبرو کې نوموړي زیاته کړه چې د گورنر لخوا پولیټیکل انتظامیې ته دا هم هدایت شوي دي چې نښه شوي کسانو سره د هر ممکن مرسته وکړی شي.
دھماکے مذمت کر دے بلکہ شہدا دپارہ دے کمپنسیشن اور دے مریضان اور دے زخمیان دپارہ دے کمپنسیشن اعلان کرے دے آگے خصوصی تو گمان ہدایات جاری کری تقریب
د پیخه په اړه د کرم ایجنسی انتظامی مشهد چارواکی شابال شاه وای چې په پیخه کې موټر گاڑی کارول شوی وو. نوموړی وای چې په دې اړه پلټنې روانې دي چې 14 ځانمرګ برید او که د ریموټ کنټرول په ذریعه شوی وه. د باړه چنار پیخه په اړه تحریک طالبان غازی ډلې په خپل سر اخیستې ده. په دې اړه د ډلې ویان حسن غازی د نامعلوم سیمې نه رسنیو ته ټلیفون کړی وو. د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15500 او 15500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوریدونکو د 2011 کال په مئی میاشت کې د 400 په شپقدر سیمه کې د اف سی په ټریننګ مرکز دوه ځانمرګي بریدونه شوي وو چې د اف سی د سرتیرو تر څنګ نوي تنه عام وګړي مړه او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړي وو. دغه پیښه چې طالبانو یې پړه په غاړه اغېستې وه د پلټنو په باب یې یو نیم کال وروسته د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې بحث وشو او دا ومنل شوه چې د اف سی افسرانو غفلت د یادې پیښې لامل شو. نور حال د پېښور نه د خالد خان په دې رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا اسمبلی د 400 په شپ قدر کې د هغه ترخه غرې پیښې د پلټونو غوښتنه کړې ده. کوم کې چې د اسمبلی د غړو په وینا د پولیس او اف سی افسرانو د غفلت په وجه ګڼ شمېر ځوانان مړه او جوبل شوي وو. د واکمن عوامي نشتلګون غړي ثاقب الله خان چمکني د یو پښتنې په ځواب کې د حکومت لخوا د دې خبرې تایید وشو چې په پټاباد کې د اسامه بن لادن مرګ وروسته د پولیس استخباراتي ادارې پیشل برانچ رپورټ ورکړو چې د مومند ایجنسی نه ځانمرګي برید کوونکي 400 ضلع ته داخل شوي دي او پولیس تانی یا شبقدر کې د اف سی ټریننګ مرکز په نخه کولی شي. خو د دې باوجود د اف سی افسرانو د نوي برتشي شوي ځوانانو د تحفظ لپاره هیڅ عملي ګامونه پورته نه کړل. ثاقب الله چمکني په خپل جذباتي تقریر کې وویل چې د پولیس اف سی او فوج افسران خو د خپل ځان او کور سارنې لپاره امنیتي ځواکونه په څوکۍ لګوي خو چې بیا کله هغوی مړه شي نو هیڅ پوښتنه یا پلټنې نه کیږي.
دا هر یو کیس کې موږ دا وایو هر ځی کې ګورو چې بای رپورٹ راغو را دننه شو هیڅ خو بیا انکوائری بالکل نه کیږي. بدی کې انکوائری شروع شي خبر دا څنګه سر چې دا سپایان نجزان د ځوانان چې دی کې دې کې زما د کی خپل کسان شهیدان شي دا چې دی افسرانو په کورونو کې ذاتی مقرانو په دې ډیوټي کې دی وته ولاړی حفاظت لپاره کدا شامی روب گورے کدا گورے دی کدا پولیس ځوانان دی او کدا فوجیان ځوانان دی خپل افسران لا نن سبا خودونگا دا ملک دا یو کار دا چوکیدار لما چوکیداران لرے کنے سر آئے خپلا چوکیداری نکی نتاف کو تا چوکیدار نو دای سر خپل زان پا خپل افسر بانے وجنی خود دوم را گلوی لیپس کی گی او بیا سر دلتا یو انکوائری نکی گی چی دی افسر نا حسرے تا پوسو کی چی رستاد ازوانان ملکر دا ولی لارا
د ډی ایس پی خان دلی نه د صوبایي اسمبلی غړي اسرار الله ګنډاپور وویل چې د شبقدر ترهګرې پیښه کې د ده د حلقې اته ځوانان مړه شوي وو او ویې ویل که چېرې متعلقه محکمې افسران د دې پلټنې نه کوي نو پکار ده چې صوبایي اسمبلی د دې پلټنې وکړي.
زه خو جی دا ګڼم چې دا ډېر اهم سوال وو دا کمیټې ته ریفر شو اگر چې زمونږ د اسمبلو ډېر لږ ټینور پاتې دی دا ګورمنټ ته جی خپل پکار وو چې د دې انکوایري یې کړې وه. افسوس خبره جی دې کې دا ده چې سوال په جواب کې وایي چې کله پاسنګ آؤٹ پریډ وو هغه ورځ زمونږ نه سیکورٹی غوښته وه ولې چې پاسنګ آؤٹ پریډ کې مشران پکې ناست دي نو په هغې ورځې خو تاسو سیکورٹی غواړئ او چې کله هغه جزان روانو په چھوٹی باندې نو په هغې ورځې دوی بالکل سیکورٹی غوښته نه ده. ډېر پکې شهیدان شو زما د حل کې اته کسان په یوې ورځې ډېره غټه خبره وه سانحه وه. نو زه خو جی دا ګڼم ډېر آیت درست آیت پکار دی چې د دې انکوائری وشي.
د اسمبلی غونډې وروسته د عوامي نشتون ګوند غړي ثاقب الله چمکني مشال ریډیو ته وویل چې په لومړي ځل د اسمبلی په فلور داسې قسم پیښو د پلټنې عمل کیږي او هغه خوشبین دی چې په خیبر پښتونخوا کې هر هغه پیښې پلټنې وشي کوم چې د افسرانو د غفلت او کمزوري امنیتي ګامونو په وجه شوي دي.
زما په خیال کې چې دا لومړي ځل دی چې اسمبلی کې دا سوال اوچت شو پورته شو شي او د دې جواب حکومت هم ورکړو هغه هم وویل چې د دې لاشې کمیټي ده. نو امید دا لرو چې انشاءالله یو ځل کمیټي کې دا خبرې شروع شي کنه جی نو څه نه څه احتیاط خو به شروع شي.
د ویلو وړ ده چې د تود بحث وروسته د اسمبلی سپیکر د دغې پیښې پلټنې د اسمبلی خصوصي کمیټې ته وسپارلې او تایید یې وکړو چې زر تر زره دې خپل وړاندیزونه اسمبلی ته راوړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي او د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار عالم مومند سره نیخ بنیخه
د نه یا سیشن به پورس پوره په یوونی مبجا
د امریکا د دفاع وزارت وایي له افغان حکومت سره به د هغو بندیانو د سرنوشت په اړه ډیر ژر یو تفاهم ته ورسیږي چې د بګرام په زندان کې د امریکایي پوځیانو لخوا ساتل کیږي. د امریکا او افغانستان ترمنځ د شوي تفاهم لیک له مخې د بګرام زندان چارې پرون رسمن افغان حکومت ته وسپارل شوې خو د دې زندان د یوې برخې مسولیت چې پکې د لسګونو بهرنیو زندانیانو په شمول سلګونه افغان بندیان ساتل کیږي تر اوسه د امریکا د پوځ په غاړه دی. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې ورو چې د رویټرز او نورو نړیوالو ایجنسیونو په استناد یې برابر کړی دی.
د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د دفاع وزیر لیون پنیتا پرون د افغانستان له ولسمشر حامد کرزي سره پر هغو مسایلو خبرې وکړې چې د بګرام د زندان د سپارلو په اړه د شوې موافقې د بشپړ تطبیق په وړاندې خنډ بلل کیږي. د بګرام د زندان چارې پرون رسمن افغان حکومت ته وسپارل شوې خو په دې زندان کې د 200 بندیانو د سرنوشت په اړه چې یو شمېر بهرنیان دي تر اوسه د افغان حکومت او امریکایي پوځیانو ترمنځ اختلافات په خپل حال پاتې دي. د پینټاګون ویان جورج لیټل ویل د دفاع وزیر او کرزی پرون سهار وختي له یو بل سره په ټلیفون خبرې وکړې او د بګرام د زندان د چارو په اړه د شوي تفاهم لیک د شرایطو د عملي کولو په برخه کې په شوي ژمنو ټینګار وکړ. لیټل دغه خبرې صمیمي وبللې که څه هم هغه د دغې موافقې د عملي کېدو په وړاندې د پرتو اختلافاتو جزئیات بیان نه کړل خو زیاته کړه چې پینټاګون هیله من دی چې دواړه خواوې به ډېر ژر په دې اړه یوې موافقې ته ورسیږي. د شوې موافقې په اساس پرون په بګرام زندان کې د شاوخوا 3000 بندیانو مسؤلیت افغان حکومت ته وسپارل شو خو پر دې سربېره 200 نور افغان بندیان چې د شوې موافقې وروسته نیول شوي او 50 تنه بهرني اتباع تر اوسه د امریکایي ځواکونو لخوا ساتل کیږي. افغان چارواکي په دې ټینګار کوي چې ټول بندیان باید افغان حکومت ته وسپارل شي خو امریکایي چارواکي په دې اړه اندېښنه لري چې که ټول بندیان چې پکې یو شمېر مهم بندیان د افغانانو ته وسپارل شي ممکن آزاد شي او بیرته د دوی په وړاندې جګړې په لوک کې ودرېږي. د جمهوری ریاست لخوا پرون په خبره شوی اعلامیه کې افغان ولسمشر حامد کرزی د بګرام د زندان د سپارلو هرکلی وکړ او دغه اقدام د افغانستان د ملي حاکمیت پر لور یو ستر ګام وباله. کرزی دغه راز وویل اوس چې د بګرام د زندان مسؤلیت افغان حکومت ته وسپارل شو، هغه بندیان به چې بې ګناه دي آزاد شي او نور به د افغانستان د قوانینو له مخې محاکمه شي.
نوریاس نوریو اوریدونکو، او د هند بهرنیو چارو وزیر اس ام کرشنا پاکستان ته کړی خپل وروستی سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو ښه کولو په لور د یو ګټور ګام په توګه یاد کړی دی. شنون کې په یعنی حال کې نړیوالو حالاتو ته په کتنه وایي چې له پاکستان او هند سره بل لار نشته خو دا چې د سیمې په کچ یو له بل سره همکاري وکړي. د مشال ریډیو خبریال اسرار عالم مومند د هند او پاکستان د اړیکو جاج په دې یو رپورټ کې اغسته دی.
د هند بانو چارو وزیر اس ام کرشنا خپل د پاکستان درې ورځنی دوره مکمل کړي او هیواد ته تللی دی. د تلو پر وخت نوموړي ویلي سفر یې ګټور وو او دا به د پاکستان او هند ترمنځ د اړیکو په بهتری کې مهم رول ولوبوي. تر دې وړاندې هم د پاکستان او هندوستان چارواکو د یو بل هیوادونو دورې ګټورې ګرځولې دي، خو د هغې باوجود د دواړو ترمنځ یو شمېر داسې مسلې دي چې لا هم نه دي حل شوي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر سرتاج عزیز مشال ریډیو ته وویل چې په نړۍ کې روان مالی بحران او په سیمه کې د ناامنیو له کبله ښکاري داسې چې د اس ام کرشنا روستے دورہ با گٹھور بھی
یو خدا دی چې دنیا کې دا وخت ریسیشن دے او فائنانشل کرائسس دے، ایکسپورٹس هر وطن کې ناکامی دی ولې چې تک ډیمانډ کم شوی دی، نو که سو کو ریجنل کوآپریشن زیات نه، ریجنل ٹریڈ زیات نه، بچا گزارا هم نکېږي. او پاکستان هم غواړي سار کو ای سی او دوارا مضبوط ادارې جوړ شي او د لپاره ریجنل تعلقات چې دی هغه ډېر دا وخت پاک سیاسي تور باندې مو په اقتصادي تور باندې زیات ضروري شي دي. نو دا خو ښکارا خبره ده او دې کې خیال دی چې دوه طرف نه خلق غواړي تعلقات بهتر شي.
همداراز په پېښور یونیورسټي کې د جرنالیزم څانګې مشر الطاف الله خان مشال ډو سره په خپلو خبرو کې د پاکستان او هند ترمنځ د اړیکو ښه کېدو او یو بل ته د رنګ کېدو وجوهات څه داسې بیان کړل.
مطلب لوی طاقتونه لکه امریکا او مغربي ملکونه دا غواړي چې د علاقې کې پاکستان او هندوستان ترمنځ تعلقات ښه وي. نو ډېر خلک دا ګڼي چې دا غي زور هم د شاته شامل دي. او یو ډېر بل مهمه خبره دا ده چې اسه ته چې موږ وایو نه چې وار فټیګ راشي کنه چې دوه ملکونه یو بل سره مسلسل جګړه کوي 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 یو وخت ستړي شي. دا دنیا کې ډومبې ځل نه دا ډېر شي، دا یورپ کې شي، د جرمني او د فرانس ترمنځ جګړه درې ما چې ټول نه مهمه خبره ده دا ګلوبلایزیشن ده کنه. دنیا ډېره زیاته وړه شوې ده. کو تاسو ګورئ نه دا دنیا ډېره وړه شوې ده. خلکو فکر ټول دنیا کې تقریبا یو شانتي کېږي او بعض خلک وي او بعض زګنم چې دنیا کې بدلون دا روان دي کنه. نو هغه د یو صداد دوه ملکونو تعلقات هم
اسلام آباد ته در رسیدو سره سم د هند بانو چر وزیر اس ام کرشنا ویلی وو هغوی له پاکستان سره د ترګرۍ څخه پاک تعلقات غواړي. همداراز د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر سرتاج عزیز وای کچره د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر مسله حل شي او دواړه هیوادونه افغانستان هم دغه هیواد خلکو ته پریږدي، نو نه یوازې د اسلام آباد او نیو دلی ترمنځ به اړیکې ښې شي بلکې په ټوله سیمه کې به امن راشي.
کشمیر کې ظاهر دی ډېرې خبرې تر اوسه شوې دي. 2006 کې کافی فارمولې او د ماشال دې یو ځل دغه شي نو کې به امید دې چې رورو سنه څه کیسه مخکې روانه شي. خو هغه کې ماته سفوري سلوشن مخکاري افغانستان په حواله سره ظاهر دی که دا وخت امریکا چې لاړ شي نو ټول چې ریجنل کنټریز دي هغه کې سینټرل ایشیا هم شامل ده او هندوستان پاکستان هم شامل دي هغوی به دا کمیټمنټ کوو کی چې مونږ یو خود مختار او پرامن افغانستان غواړو او هلته سټیبلیټی راشي نو ټول دپاره به ښه.
پروفیسر الطاف الله خان وایي نړۍ ډیره بدله شوې او پرمختګ یې هم کړی، نو په داسې حالاتو کې د پاکستان او هند په رویو کې به بدلون خامخا راځي او که چېرې داسې ونه شو نو نه یوازې دغه دواړو هیوادونو ته بلکې ټولې سیمې ته به نقصان ورسیږي.
اسرار عالم ممند اوریدونکو، او نن یعنی د سپتمبر یو لسمه په متحده ایالاتو د القاعده شبکې د شویو تر وروستي حملو یو لسمه کلیسا ده. سکال د یو لسم سپتمبر د حملو یاد په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن وژل شوی او دا شبکه کمزوري شوې ده. ولسمشر براک اوباما په خپل اونیزه ریډیوي وینا کې د امریکا له خلکو غوښتل چې د خپل ځواکونو د دې لپاره چې د ترهګرو له حملو یې دوی محفوظ ساتلي دي ستاینه وکړي. په دې اړه نور د رضوان مراد په دې رپورت کې.
پوره یو لس کاله مخکې القاعده شبکې د متحده ایالاتو په نیویارک او واشنگتن ښارونو کې تروریستي بریدونه وکړه چې شاوخوا 3000 کسان پکې وشل شو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل ونیس راډیو وینا کې پر متحده ایالاتو د 11 سپتمبر حملو ته په اشاره سره ویل، له دې فرصت څخه په ګټې باید د هغو کسانو زړورتیا وستایل شي چې خپل ژوند یې په خطر کې اچولی دی. په هغه ورځ یې لومړی د دې پیښې په وړاندې عکس العمل خود او له هغو سړو او ښځو څخه باید مننه وشي چې له خپلو کورونو څخه لرې د دې لپاره چې هیواد مسکونه وي قرباني ورکوي. بارک اوباما د پاکستان په ایبټ آباد کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو په اړه په خپلو څرګندونو کې ویل،
decimating their leadership
موږ جګړه د القاعده سمسو ته یوړه مشرتابه مو ورته لمنځه یوړه. هغه مو د ماته په لار برابر کړ د خپل امنیتی ځواکونو استخباراتو له ورتیا او زړه ورتیا څخه په مننه اسامه بن لادن بن نور هیڅ کله امریکا ته غواخونه کړی.
خو ولسمشر اوباما د اسامه بن لادن د وشل کېدو د جزئیاتو په اړه څه ونه ویل. نو موري ویل د 11 سپتمبر لپاره خورسته متحده ایالاتو له نړۍ څخه فاصله ونیوله او د کورنی امنیت په کلکولو سره نړیوال ائتلاف پیاوړی کړ.
I've always said that America is at war with al-Qaeda and its affiliates and we will never be at war with Islam or any other religion.
ما په وار وار سره ویلی چې امریکا نه له اسلام او نه هم له کوم بل دین سره جنگ کوي، بلکې له القاعده او د هغه له شریکانو سره په جګړه کې ده. موږ د امریکا متحده ایالاتو ازادي او ډبل ډبل والے موږ ځانګړي کوي او دا ټکي بدل د هغه څه چې موږ پکېو په سر کې وي.
د امریکا جمهور رئیس په عراق کې د جګړې د ختم او له دغه هیواد څخه د ځواکونو د وستلو موضوع هم یاد کړه او په خپل څرګندونو کې له 11 سپتمبر وروسته په افغانستان کې د رامنځته شوو پیښو په باب وویل،
We brought an end to the Taliban regime. We've trained Afghan security forces and forged a partnership with
موږ د طالبانو رژیم ختم کړ. موږ افغان ځواکونو ته روزنه ورکړه او د افغانستان له نوي حکومت سره مو مشارکت ټینګ کړ. د 2014 کال تر پایه به د امنیتي مسولیتونو انتقال بشپړ شي او هلته به جګړه پای ته ورسیږي.
ولسمشر اوباما ویل، موږ امریکایان یو او کوم هیواد مو چې خوښوي هغه به ساتو.
رضوان مراد اوریدونکو، او اوس د ماشومان زده کوونکو د تعلیمي نصاب موضوع اخلو. په پاکستان کې د امن او انصاف قومي کمیشن په نوم د یوې غیر سرکاري ادارې د سروې پایلې ښیي چې د دې هیواد د سند او پنجاب صوبو په سکولونو کې ماشومانو ته د کرکې او مذهبي عدم برداشت درسونه ورکول کیږي. په خیبر پختونخوا کې د سکولونو نصاب د پېښور ټیکسټ بورډ په نوم حکومتي اداره تیاروي. د دې ادارې له مشر فضل رحیم مروت سره په یاد موضوع زموږ همکار منور شاه یو مرکه کړې ده. نوموړي په پیل کې وویل،
بس کار دی رو جام چې هغه ما دغه شی الله هم لوست او د سیند بار کې او د پنجاب بار کې چې زموږ شنو کې دوی لیکلي چې زموږ شنو کې د ماضي په نسبت باندې د تیر وخت په نسبت باندې هغه کم دی او به هم شته دی. ورشته خبره دا ده چې 2000 چې کوم هغه 2007 والا کوم کریکل اچ دی هغه کې دغه شی نو باندې کوشش شوی او په نفرتونو باندې لا جندر بای شو لا دا سیکټریان خبره شو دا دواره نه خبره شو لا مذهبی جنونیت شو لا جهاد شو دغه باندې هغه کې د سیزون ډیر کم شي یو بلکې ختم کړای شي یو دینا ان شاء الله ما دا خیال چې د مرحله تر سره شي د بتر ډیر باندې خیبر پختونخوا ولې کې هغه شي نه نوي.
فضل رحیم مروت صاحب، پېښور ټیکس بورډ په عملی توګه د نصاب د اصلاح لپاره څه ګامونه پورته کړي او د نفرت خورولو او د مذهبي عدم برداشت مخنیوي لپاره څه ګامونه پورته کړي؟
دا څه و چې دا خو نصاب چې و دا د اسلام آباد په کنټرول کې و هغه په جوړو مرکز په جوړولو او تلسم ترمن چې موږ په دا تیر کال کې موږ بلکې دې کال په شروع کې چې وشه هغه سره دا شی ماغه نسبې ته راوړی دا خو کتاب چې کوم دی کتاب لا موجوده هغه باندې چې کومه پروسه په صوبایي حکومت شروع کوله هغه شی لامه دې رسیدلې ولې چې په خپل باندې ما تاسو ته خبره وکړه چې مرحله وار وا او هغه شی ځخ شوی نو خو دا نفرتو خبره چې کوم دی دا زید خبره کې وا مذهبي جنونیت دا ټایپ شی نه چې کوم دی دا پوره پوره کوشش شوی دی چې دا شی نه نصاب نه خارج شي او ډیر خارج شي هم دی.
مروت صاحب، تاسو د نصاب نه نفرت او تشدد ختموي خو د نوي کول د مثبت ریویو لپاره نور هم سګامونه په پام کې لرئ او کسنګه؟
موږ مخکې هم کوشش کړی و هغه ماده او ماده چې زه جغرافیا تاریخ او انسان دا سره وتړم وتړلونه دا مطلب و چې کله کله موږ ته استاد ته تاریخ جغرافیا لا هغه چې کم دې کس هغه ذکر داسې کیږي چې هغه د دغه ځمکه پیداوار نه وي هغه د بل ځای ته وي. مثال عرب شو، ابل سوق شو، بل سوق شو، بل سوق شو، خو هغه بار بار پیش کیږي او یې په نسبت باندې هغه ستا خپل د ځمکې خاوند چې وي د ځمکې زوی چې وي هغه اګنور کیږي، د ځمکې مسلې، د ځمکې وسایل، د ځمکې سره تړونه هغه شي باندې ما چې دغه شی لکه راشي.
اوریدونکو د پیښور ټیکس بورډ له مشر فضل رحیم مروت سره مو د منور شاه مرکه اوریده او دولس نیمې بجې کیدونکې دي، نو هم د منور شاه نه به د خبرونو لنډیز واورو.
القاعده وای نائب مشر ابو یحیا اللیبی په وزیرستان کې په ډرون برید کې وجل شوې ده. بلخوا نن په امریکا کې د نیویارک د ترهګر بریدونو یو لسمه کلیزان مانځل کیږي. په کورم ایجنسی کې پرونی بمی چاودنه کې د مړو شمیر 200 تر رسیدلې ده. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د 400 په شبقدر تحصیل کې د تیر کال د مئی په میاشت کې تر سره شوې ترهګرۍ پیښې د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د امریکا د دفاع وزارت وایي افغانستان سره به د هغه قیدیانو په اړه ډیر زر یو تفاهم ته ورسیږي چې د باګرام په جیل کې د امریکایي پوسټ په تحویل کې دي. د افغانستان د کندوز ولایت په مرکز کې پرونی ځان وجون کې حمله کې د وجل شو کسان شمیر 40 تر رسیدلی دی او ورسته له هغه چې عراق کې مفرور نائب صدر طارق الهاشمی ته د مرګ سزا واورول شو، امریکا د هیواد د سیاسي بحران په اړه اندېښنې څرګندې کړې.
د مشال د خبرونو لنډیز مو د منور شاه نو اوریدو. او اوس له اسلام آباد سراج زهیر رالی گلی د پاکستان د نننۍ ورسپانو د اداریو غټی کی درته اورو.
نن د پاکستان مقامی ورسپانو خپل اداري په بیلابیل موضوعاتو باندې لیکلی دي. اج ورسپانو خپل اداري کې لیکي چې د اوسنی د پشکل د بارانونو لوجې د ملک په مختلفو برخو کې د 15 پیتو پوري کسان مړو او په سلګونو جوبل شوې دي. اداري وایي چې د غرنګ بشمیر کورونو ته هم زیان رسیدلې دي او بارانی او به سیلابي شکل خپلوي لګیا دي. اداري وړاندې لیکي چې نېشنل ډیزاستر منیجمنت اتارټي په دریابونو، خړونو او نهرونو کې د سختو چپو او زیاتو بوله وجه سیلابی صورتحال په رڼا کې ویل دي چې خیبر پختونخوا او پنجاب کې نور هم حالات خرابې دي شي. ادارې زیاتوي چې د سیلابونو لوجه د پنجاب ځینې علاقو کې ایمرجنسي هم نافذ کړې شوې ده او د غرنګ خیبر پختونخوا کې هم داسې صورتحال راتلونکي دي. ادارې مخکلي کې چې د وفاقي او صوبایي حکومتونو لپاره دا د فکر وړ خبره ده، ځکه چې تر اوسه د حکومت لخوا څه هم اقدامات په نظر ناراضي او که خدای مکا پر اختیا د دې بارانون لوجه آبادو ته زیان ورسېدو، نو د متاثرینو لپاره امدادي سرگرمیانی با د ګډوډي ښکار شي. نو باید چې حکومت دی اړخته خصوصي پاملرنه وکړي او د سیلاب د راتلو نو وړاندې د خیبر پختونخوا په سیمو کې اقدامات وکړي چې دا رنګ زیات نه زیات د نقصان نه د بچ کېدو لپاره اقدامات وشي. دغه رنګ د پیښور نه خبریدونکو وحدت ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د بجلی د خالص ګټې په مت کې په ترلاسه کېدونکو رقم د خیبر پختونخوا او وابډا ترمنځ شخړه زیاته شوې ده. دا وخت بقایجاتو په شمول د صوبایي حکومت وابډا ته د تیر مالیکال 3.5 بلین روپی پاتې دي، کوم چې با وابډا د تیر مالیکال لومبي درې میاشتیزه مرده کې صوبایي حکومت لا ورکولې. خو د اطلاعاتو تر مخه په دغه شپږو عرب روپو کې وابډا صوبایي حکومت لا صرف یو عرب او 50 کروڑ روپی ورکړي دي. اداري مخکلي کې چې صوبایي حکومت د بجلی د ګټې پر رقم د بجلی د بحران او لوډ شیډنګ د لعنت ختمولو لپاره صوبه کې د نور پاور پلانټونو لګول او سلی پریکړه اداري وایي چې صوبایي حکومت زیاتره ترقیاتي منصوبه د روان مالیکال بجټ کې شامل کړي دي. کواب دا دغه راز غیر ذمہ‌دارانه رویه دومدار وساتي او د بجلی د خالص منافع یا ګټې په مت کې خیبر پختونخوا صوبې ته یاد شوی رقم ورنکړي، نو د دې سره د ترقیاتي منصوبو د ځنډېدو یره ده چې په نتیجه کې به یې راتلونکي کې هم د بجلی د ناروالو شیډنګ او بحران د موجودګۍ خبره درد کېدو نه ده. اداري زیاتوي چې د بجلی د لوډ شیډنګ او بحران په نتیجه کې پټول ولس او معیشت کوم بد اثرات پریوتی دي هغه د هیچا څخه پټ نه دي. په کار خدا و چې تیرو دورونو کې د بجلی د مستقل حل د پاره په ترجیحي بنیادونو ګامونه پورته کړی شوی وو او په دې حواله د واب ډا په سر ذمہ‌داری راځي چې خیبر پختونخوا ته د بجلی د خالص ګټې په مت کې ترلاسه کیدونکو رقم زر تر زره ورکړي. مشرق ورسپان خپل اداري کې لیکي چې پیښور کې قصابانو د غوښې او قیمه په نرخونو کې د شپېتو نه تر 100 روپو پورې د خپل اندې اضافه کړی ده او ضلع انتظامی په دې باندې چپ ناست ده او هیڅ غوږی نه غریږي. اداري لیکي چې تیر کلونو کې هم د حکومتي نرخنامې باوجود قصابان غوخه او قیمه په زیات نرخ خرڅوله او خپل دغه روایت یې یو ځل بیا برقرار وساتلو. اداري لیکي چې د ضلع انتظامی بعد د دې نه بل غټه ناکامي سکی دی شي چې دوی نرخونه ټاکلي دي او قصابان په دغه نرخونو عمل نه کوي او چې سی خوخه وي هغه کوي. اداري په اخر کې لیکي چې ضلع انتظامی له پکار دي چې کوم قصابان د قانون خلاف ورزي کوي چې د هغوی خلاف سخت نه سخت ګامونه پورته کړي او چې او دغه رنګ د دوی د نرخونو وخت په وخت څارنه کوي چې راتلونکي کې داسې قسمه د خپلې اندې نرخونو سیوا نه کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نن په مطبوعاتي کتنه کې موریدونکو د وال سټریټ جرنال دولي کې نراغستې دي. په یو لیکنه کې پر دې بحث شوی چې امریکا حقانی شبکه د نړیوالو ترهګرو ډلو په لیست کې شامل وي او په دویم مقاله کې بیا پوښتنه شوې چې په کابل کې د شنبه په ورځ ځانمرګ برید چا وکړ او هدف یې سو. زموږ همکار بوریوال کاکړ دواړه مقالې لوستي او غټ کې تاسو ته وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنال د لومړۍ لیکنې په پایل کې لیکي د حقانی شبکې ترهګر ډله ګرځول به له ځان سره ډیر اړین بندیزونه راوړي. ورځپاڼه لیکي یو پلو په واشنگټن کې ځینو چارواکو پر دې بحث کوي چې آیا په کوم قیمت باید له طالبانو او د هغوی له ملګرو سره خبرې اترې وسي، او بل پلو بیا ځینې چارواکو د دې اړتیا محسوسوله چې ګواکې پر پاکستان د فشار واچول سي چې په ښه او بد کې یوازې یو خواخوښه کړي. وال سټریټ جرنال زیاتوي د پاکستان استخباراتي اداره له حقانی شبکې سره له کلونو راهیسې ژورې اړیکې لري او دې ډلې ته د امریکا له وتلو وروسته په افغانستان کې د یو اغیزناک ملګري په توګه ګوري. دا ترهګر ګرځولو معنا دا ده چې د مالی بندیزونو په ګډون به یې پر ضد هر هغه څه وسي چې حقانی شبکې ته د فعالیت کول ګران کړي. وال سټریټ جرنال پر مخ زیاتوي راځي چې پر پاکستان د زیات تاکید کول یو اړخ تکړو او دا هیله ولرو چې پر نورو ترهګرو ډلو به هم په لا قوت سره فشار واچول سي. د ورځپاڼې په لیکنه د دې یو څرګند هدف به حزب الله وي چې اوس هم د لبنان د هغو بینکونو له لارې په حواله شتمني راغونډوي چې په سمه توګه څارنه نه کیږي. وال سټریټ جرنال په بل مقاله کې لیکي وسلوالو طالبانو هغه ځانمرګي برید د حقانی شبکې د ترهګرۍ ډلې د ګرځولو غبرګونو بالي چې د شنبه په ورځ په کابل کې شپږ تنه ووژل. د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد وویل د شنبه د ورځې برید د طالبانو لخوا د ولسمشر اوباما ادارې ته د دې غبرګون وو چې دوی حقانی شبکه د ترهګرۍ ډلې په نوم نوموي. ورځپاڼه زیاتوي حقانی شبکه یو داسې یاغي ترهګر ډله ده چې په خپل سر عملیات کوي خو د طالبانو ملګری ده. دا ډله په افغانستان کې په لوی بریدونو کولو تورنه ده. په دې بریدونو کې هغه برید هم شامل دی چې په تیر کال کې په کابل کې د امریکا پر سفارتخانه سوی و. وال سټریټ جرنال زیاتوي په کابل کې په داسې سیمه کې چیرې چې د لویدیځ سفارتخانې دي او امنیت یې په بیخي کلکه توګه ساتل کیږي د شنبه په شان بریدونه غیر عادي دي. دا برید په داسې حال کې وسو چې په 2000 لومړي کال کې د وژل سوي قومندان احمد شاه مسعود پلویان له پنجشیر څخه کابل ته تللی و. هغوی په داسې موټرونو کې په کابل کې وګرځېدل چې د هغوی د وژل سوي مشر تصویرونه پرې لګېدلي وو.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اسوسییټډ پریس اجانس وایي د شام په حلب ښار کې چې د ولسمشر بشر الاسد د حامیانو مضبوط مرکز بلل کیږي شوی ورستۍ بمی چاودنې لزګونه ولسی وګړو ته مرګ ژوب لاړولې ده. که څه هم د حکومت وسلوال مخالفانو د پیخې پړه پر غاړه نه ده اخیستې، خو غربي چارواکي د شام له یاغیانو سره د القاعده او نورو ترهګرو ډلو د یو ځای کېدو د احتمال له کبله اندېښنې څرګندوي. د اسوسییټډ پریس اجانس راپورټ غټ ټکی د انیسا اجمل ناورو.
اسوسییټډ پریس خبری اجانس د شام د سرکاري ټلویزیون په حواله لیکي د اتوار پرز په حلب ښار کې په یو موټر بمی چاودنه کې لږ تر لږه ولس تنه وجل شوي او سلویخت ژوبل دي. د حلب گورنر محمد واحد عقد وایي دا ولس تنه چې وجل شوي عام وګړي دي. حلب ښار چې پکې تقریبا 3 میلیونه خلک اوسیږي په یو وخت کې د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ کوونکو مرکز وو او د شام د حکومت او د مخالفین دواړو لپاره مهم دی. اسوسیټډ پریس لیکي تر دې مهاله چا د دې برید پلا په غاړه نه دا غسته خبري ایجنسی سنا د دې برید تور په تر هغه ګرو لګوي د تر هغه ګرو دا ټکی د شام حکومت د یاغیانو لپاره استعمالوي خو د شام د حکومت مخالفینو تر دې دمه لا دې برید پاړه سن دی ویلې خبري ایجنس لیکي په شام کې د القاعده په شان بریدونه کول ډیر په تیزی سره عام کیږي او د غربي چارواکو په وینا دې کې شک نشته چې مذهبي سختدریزي چې بازي پکې تر هغه ګرو ډلو سره تړاو لري په شام کې د نامنه خوریدو سره ځان لپاره لار جوړوي د اتوار پرواز د اردن د اورپکو یو مشر چې القاعده سره تړاو لري خبرداري ورکړي چې داغه سختدریزه ډله به په راتلونکي کې په گاونډي هیواد شام کې د اسد په خلکو بریدونه کوي په امان کې د وزیر اعظم د دفتر بهر د جلوس پر مهال محمد الشلابی چې په ابو سایف زیاد پیژندل کیږي د تقریر په مهال یې اسد ته ویلي دي زمونږ جنگ اعلان ستاسو اوچتولو لپاره در روان دي ابو سایف چې د سلافي جهادي ډلې مشر دی او القاعده سره تړاو لرونکي زیاتره اورپکي هم جوړی کړي په تیر لسیزه کې په عراق افغانستان کې امریکایي ځواکونو سره هم جنگی دلی ابو سایف په خپل هم په 2014 کال کې په اردن کې د امریکا په پوځي مرکز کې د بریدو کولو د منصوبې جوړولو لپاره تورن ګرځول شوی دی اسوسییټډ پریس لیکي د شام د بهرنیو چارو د وزارت ویان جهاد مقدسی په فرانس نیوکی کړي ویلي د فرانس لخوا د شام د یاغیانو ملاتړ هیڅ نشي کولی خو د شام د شخړو هوارولو لپاره د ملګرو ملتونو د نوي استازي پلان کمزوري کولی شي بلخوا د شام چارواکي دا مني چې هغې شام ته مواصلات او نور غیر مهلکه سامان ورکوي خو دا هم وایي چې هغې دغه هیواد ته د نړیوالې معاهدې بغیر وسله نه ورکوي اسوسییټډ پریس لیکي په شام کې د 2014 کال راهیسې پروان شخړو کې ډېر سره کسان وژل شوي دي
هم اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی په یو بل رپورت کې د برتانوي کارپوهانو په حواله وایي چې په افغانستان کې طالب وسلوال ډزبندۍ تیاریږي او امکان دی چې په ترڅ کې به د سولې خبرو اترو ته لار هواره شي د دې رپورت مهمه برخه درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي
د اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی په یو رپورت کې راغلی د رایل یونایټډ سروسز په نوم د برتانیا د کارپوهانو یو اداره وای افغانستان کې طالبان ډزبندۍ او سیاسي جوړجاړی ته تیار دي چې تر مخه یې د 2023 کال پورې د هیواد کې د امریکا موجودګي هم امکان لري خو رپورت د دې کارپوهانو د خولې وای طالبان بعد د صدر حامد کرزی او د هغه د حکومت سره خبرې اترې ونه کړې ځکه چې هغوی دې ته د کمزوري او په داری فساد کې د ککړ حکومت په توګه ګوري د کارپوهانو دغه تازه ریپورت چې د جوړجاړي په اړه د طالبانو نظر نومیږي پکې د طالبانو د سلورو مشرانو سره د سولې په حواله مرکه شوی دا ریپورت داوا کوي چې په طالبانو کې د جوړجاړي په حواله یو عملی او نوې موافقه رامنځته کیږي چې په نتیجه کې به یې دوی د 2014 کال وروسته حکومت کې برخه ترلاسه کړي بلخو ریپورت دا هم وایي چې په کوټه کې د طالبانو شورا چې مشري یې مولا عمر کوي با د افغان دستور موجوده تشریح منلو ته تیار نشي ځکه چې دا به د تسلیمېدلو برابر وي خو د طالبانو نمائندگان د 2023 کال پورې په افغانستان کې د امریکا د هغه مرکزونو هرکلی کوي چې د هیواد د پوځي ثبات لپاره به کار کوي البته دا سلسله به تر هغې جاری وي تر کومې چې یوازې د افغانستان د امنیت لپاره کار کوي او د هیواد د خپلواکۍ او اسلامي روایت تو خلاف نوی د کارپوهانو د غریپورت خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د امریکایي مرکزونو لخوا په گاونډي هیوادونو لکه ایران او پاکستان بریدونه به هم نه برداشت کول کیږي ځکه چې د سره بعد افغانستان امنیت د خطر سره مخ کیږي د 13 جولای په میاشت کې د دې ریپورت لیکونکو د طالبانو د سلورو نمائندگانو سره لیدل کتل کړي چې پکې یو د طالبانو په خوانه وزیر یو په خوانه نائب وزیر یو د مجاهدینو په خوانه شر کمانډر او یو تن چې د خبرو اترو لپاره حلی ځلی کوي شامل وو دا ټول مشران په دې خبره متفق وو چې د طالبانو سره د مولا عمر د منځوري نه بغیر کامیاب لوزنامه نشي کېدلې دا ریپورت زیاتوي چې تر دې دمه یو طالب مشر هم د ډزبندۍ خبرې په ډاګه نه دی منلي دغه کارپوهان په دې ریپورت کې لیکي چې طالبان د القاعده ډلې سره په تیر وختونو کې په تړاو خپېمانه دي او که یو ځل د مولا عمر په تایید ډزبندۍ وشوه نو دوی با ډیر زر د القاعده غندنه هم وکړي د طالبانو په دغه نمائندګانو کې یو تن ویلي که د القاعده غندنه وشوه نو د دې په نتیجه کې به وړاندې خبرو ته هم لار هوار شي
منور شاه اوریدونکو او په ریډ اف ټکی کام نومې وپاڼه کې یو لیکنه خبره شوې ده چې پکې راغلي د حقانی وسلوالې شبکې د ترهګر سازمان په نوم نومول خای ډیر ګټور نه وي په دې لیکنه کې راغلي امریکا باید د حقانی شبکې ماتولو لپاره پر پاکستان سزایي فشار زیات کړي دا چې ولې یوازې د حقانی ډلې تر بندیز لاندې راوستل به د دې ډلو په ماتولو د دې ډلې په ماتولو کې مرسته ونه کړي او ولې دې په پاکستان فشار زیات کړل شي په دې موضوع لیکل شوې مقاله د دې پوښتنو ځوابونه ورکړي دي له پامیر ساحل اورو
په ریډف ټکی کام ویبپاڼه کې د شنونکي بی رامن په خپرې شوې لیکنه کې راغلي په امریکا کې د حقانی شبکې د ترهګرې ډلې په نوم د نومولو ملاتړي وایي دا کار به په سعودي عرب او متحده عرب اماراتو کې د دې ډلې لپاره د مالی مرستو مخه ونیسي خو پاکستانیان فکر کوي چې له دې ګام سره به د واشنگټن او اسلام آباد اړیکې خراب شي په پاکستان کې یو لوړپوړي امنیتي چارواکي ویلي تیر کال د امریکایي پوځ مشر اډمیرل مایک ملن ویلي ول چې حقانی ډله د پاکستان د استخباراتي ادارې آیس سای مټ دی نو د دې چارواکي په خبره پر حقانی ډلې بندیز به د پاکستان او امریکا په اړیکو کې شوې پرمختګ هم ختم کړي لیکوال لیکي هر کله چې پر یوې ډلې بندیز لګي نو مخه دا وي چې د هغې ډلې لپاره مالی سرچینې بند کړل شي د حقانی ډلې د بهرني ترهګر سازمان په نوم نومول به هم په امریکا کې د اوسیدونکو مخه ونیسي چې دې ډلې ته خیرات ورنکړي خو دا ډله له امریکا پر راغلیو پیسو تکیه نه کوي نو ځکه دا بندیز به د دې ډلې پر عملیاتي صلاحیتونو ډیر کم اثر ولري په مقاله کې راغلي له 1990 زیږیز کال راهیسې امریکا د ډلو د ترهګرو په نوم نومول پیل کړی دی خو له هغه وخت راهیسې یو ډله هم داسې نشته چې د دې بندیزونو له کبله ماته شوی وي او ټولو ډلو خپل کار ته دوام ورکړی دی امریکا په 1990 زیږیز کال کې په سریلانکا کې د تامل پړانګانو ډله ترهګره وګرځوله خو دا ډله تر 2009 زیږیز کال ژوندی وه او د بندیزونو له کبله ماته نشوه بلکې سریلانکا چې د دې پر وړاندې عملیات وکړل نو ماته یې کړه همداراز امریکا په پاکستان کې حرکت الانصار یا حرکت المجاهدین ډله هم ترهګره ګرځولې په بنگلاديش کې حرکت الجهاد اسلامي ډله ترهګره ګرځولې خو دا ډلې اوس هم خپل کارونه کوي لیکوال لیکي د دې لامل دا دی چې په پاکستان بنگلاديش او افغانستان کې داسې ډلو لپاره مالی مرستې د خلیج د عربو هیوادونو او د ځینې استخباراتي ادارو لخوا ورکول کیږي لیکوال په استخباراتي ادارو کې د سعودي عرب او پاکستان هغه یادې کړې دي په مقاله کې راغلی یوازې پر پاکستان جزایی یا سزایی فشار حقانی ډله ماتولی شي دا ډله په شمالي وزیرستان او کورما کې لپټن ځایونو خپل کار کوي لیکوال وایي دا ډله د پاکستان له آیس آی سره نږدې اړیکې لري آیس آی د حقانی ډلې مشرانو له ځای او حرکته خ خبره ده آیس آی دا واک لري چې له امریکا سره دا ډله ماته کړي خو زړه نازړه ده ځکه غواړي حقانی شبکه د بهرنیو پوځیانو تر وتو وروسته په افغانستان کې نفوذ ولري په مقاله کې راغلی امریکا په دې حالت کې نه ده چې پاکستان د ترهګرۍ د ملاتړي دولت یا ریاست په توګه اعلان کړي ځکه چې کدا کار وکړي نو ورسره به ډیپلوماټیک اړیکې ختم شي د پوځ او استخباراتي ادارو ترمنځ همکاري به هم پای ته ورسي او پاکستان ته به ټوله پوځي او اقتصادي مرسته هم ودروي نو یو امریکایي حکومت هم دا کار نشي کولای مقاله زیاتوي همدارز امریکا له خپل خوا په پاکستان کې د یو بټابات طرز عملیات هم نشي کولای نو یوازینې لار ورسره دا و چې د حقانی شبکه د بهرني ترهګر سازمان په توګه ونوموي
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونۍ سي خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ
د افغانستان د خزو چار وزارت وایي چې په دې هیواد کې سخت کال د خزو د ځان وژنې پیښې زیاتې شوې دي د دې وزارت چارواکي وایي د دغه ډول پیښو د راکمولو لپاره په اکثرو ولایتونو کې د عامه پوهاوي کمپاینونه پیل کړي دي د خزو چار وزارت داسې وخت د خزو د ځان وژنې د لوړو شمیرو یادونه کوي چې د روغتیا وزارت هم وایي په افغانستان کې ځان وژنه د نارینو په پرتلا په خزو کې ډیره شوې ده معصوم میوند له کابل رپورټ لري
د شوزو چار وزارت وایي چې د دې کال په لومړیو 15 میاشت کې د شوزو د ځان وژنې او د شوزو د وژل کېدو تر څلوېشت ډیر پیښ ثبت کړي د شوزو چار وزارت د حقوقو د څانګې رئیس فوزی امینی د دوشنبه پر ازادي راډیو ته وویل
د کال په جریان کې نو ځکه دقیق شمیرې نسم درته ویلی زه خوښنیم سږ کال د ښځو د ځان وژنې ځان تړونې او ښځو د وژلو شمیرې د نورو جرمونو په پرتله لوړې دي د دې کال په لومړیو 15 میاشتو کې د ښځو د ځان تړونې او دیغو دی وجلو تر څلويخت پیخو ډيري لرو
د اغلی امنیه په باور کورونی تاو ترخوالي بي وزلي ناپوهي او پر خلکو د روانو جګړو اغيزه د شوزو د ځنوجن اساسي لاملونه دي د شوزو چارو وزارت داسې وخت د خبري کوي چې د افغانستان د روغتیا وزارت د دوشنبه پورس په کابل کې د ځنوجن د مخنیوي نړیواله ورځ ولمنځله د دې وزارت یې هم رسال ناجي طارق وویل چې په افغانستان کې د ځنوجنو کرشمیري له دوی سره نسته خو دی ویل چې چیرنی داسې د ځنوجن پیښې
نارینه په پرتله په شوز کې ډیر دي.
گرچه ارقام دقیق و تایید شده در دست نیست، هم نظر به گزارشات که توسط تحقیق
که هم دقیق او تایید شوی شمیره پلاس کې نسته، خودی میډیکا افغانستان تحقیقاتی موسید د چرن لمخه چې په 1400 مریض کال کې سوي، د سخی چې د نارینه په پرتله ډیر خزو ځانونه وژلي دي. په دې تحقیق راپور کې ویل شوی چې 95% ځان وژنې د خزو لخوا سوي دي چې نالوست او یا لګ بسی واده وي. شاوخوا 80% هغو کسانو ځان وژلي چې ودونه کړی وو.
د روغتیا نړیوال سازمان د راپور نه لمخې هر کال په ټولنړۍ کې شاوخوا 1 میلیون کسان ځانونه وژني. د چارو پوهان په افغانستان کې مسؤولو ادارو ته سپارښتنه کوي چې د خلکو په منځ په ځانګړي ډول د دې هیواد په لیر پرتو سیمو کې د عامو پوهاوي پروګرامونه ډیر کړي. که څه هم په افغانستان کې د ځان وژنې پیښې شاید د ځینو نورو هیوادونو په پرتله کمې وي، خو ځینې کتونکي وایي چې د تیرو 4 لسیزو جګړو اکثر افغانان په رواني ناروغیو اخته کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
او اوریدونکو، په پیښور پوهنتون کې یو میوزیم جوړ شوی چې پکې د پښتنو کلتوري او تاریخي اساسې نندارې ته خودل شوی دی، ولې د فنډز د کمی له وجې دغه ودانۍ لا هم د خلکو پر مخ نه ده پرانستل شوی. په یاد پوهنتون کې د پښتو اکیډمۍ چارواکي وایي دوی غواړي هغه شیان چې پښتنو اتلانو په خپل ورځني ژوند کې کارول پیدا او په دغه میوزیم کې خوندي کړي. فرخنده وزیر په دې اړه نور تفصیل لري.
د پېښور پوهنتون په پښتو اکیډمۍ کې یو داسې میوزیم جوړ کړل شوی چې پکې د پښتنو د کلتور، د هغوی د استعمال او د پښتنو د مشرانو تاریخي شیان کې ښودل شوی دی. د دې عجایبګر یا میوزیم نوم پښتون کلچر میوزیم دی چې په 2006 کال کې د جوړولو منظوري ورکړل شوی وو او په 2009 کال کې سر ته ورسید. د پښتو اکیډمۍ ډایرکټر او لیکواله پروفیسر ډاکټر سلمہ شاهین وایي دوی او د پښتو اکیډمۍ زده کوونکي په دې لګیا دي د پښتنو د مشرانو لکه خوشحال خان خټک، عبدالحمید رحمان بابا او د پښتو د سیاسي مشرانو په اړه معلومات راټول کړي، د هغوی قبیلو ته ورسیږي او د هغوی د استعمال لاندې راغلي شیان پیدا کړي. سلمہ شاهین زیاتوي
دا سدي چې د خوشحال بابا رحمان بابا پاکستان نور د لپاره کوشش کو کو داسې تصوراتي تصویر نه چې موږ پکې ولګونو دا غي خو هغه سامان بنی کنه لکه کوشش ورپسې کوو چې هغه فیملی ستوري شو دا غي ٹرائب تور شو چې داسې پکې معلوم کو سبون سره لکان جی نه کېشته چې فیلډ ورک کینو هغه کوشش کو دا ریسنت دا فریډم فائټرز چې کوم دي د متعلق څه معلومات تینو هغه پاکستان له صاحب زاد عبدالقیوم او داس نور کسان چې کوم دي کنه نو تشورو نو دا هر سمراجه مکړی دی په حال ته کوم غوړو چې دا اوس ډیکوریټ کو ډېر زره خلکو د پاره پرانځو او هغه کې دای چې سیزونه پکې کمیشتا اوس کوشش کو چې هغه موږ خلکو ته اپروچ مو کو د پیسو د پاره مو د ډونیشن د پاره د اوبجیکټ چې کوم دي دغه والا کلچرل ائټمز چې کوم دي د امرا ترا
په دې عجایبګر کې د پښتنو د استعمال زاړه او کلتوري سامانونه لکه میچن، گارگا، چیلم، رباب، منګی، ببوزه، تونی، شکور، چج او یو شمیر نور سامانونه کې خودل شوی دي چې ورسره په انګریزي کې د دغه سیس د استعمال په اړه هم لیکل شوی دي. د پښتو اکیډمۍ په خوانې مشر او لیکوال ډاکټر راجولی شاه خټکوای باید د پښتنو د کلتور د نخو نښانو د محفوظ ساتلو لپاره دوی ټول په ګډه کار وکړي.
کچن کې ځانګړي نوارې تر تبایه پورې او تر دغه سنسه پورې او دا ټول چې کوم زاړه اوزار او داخلي پخلی هغه بیا کالی پتری چې کوم خلګي وسو خرڅوي هم دغه سي بیا جامې د جامو چې کوم انداز دی هغه بیا د ژوند چې نور کوم رنگ دی کوم ته چې مونږ ټینجبل هریټیج وایو یعنی مادی پنګه چې زمونږ د کلتور هغه که په مادي توګه دی که په غیر مادي توګه دی هغه دې هم مونږ ډاکومېنټ کو نو دا سی به ټوله پښتونخوا چې دا د هغې خپل اوریجنل صحیح کلچر یو تاریخ سره هغه به هم محفوظ شي مونږ به محفوظ کو که کوم ښکاره دی مادي کلچر دی نو هغې لپاره به میوزیم کېدو.
سلمہ شاهین وایي د دغه عجایبګر ودانۍ یې هم داسې جوړه کړې چې د پښتنو او د دغه سیمې زوړ تاریخ ترې څرګند شي.
دا لکه هغه د ګندار آرکیټیکچر لکه د دې ځای د کلچر زرګونه کلونه مخکې چې کوم آرکیټیکچر په هغه په هغه په شان جوړ شوی د زمونږ اراده دا د چې پدې کې هغه په خواني زمانو کې چې کوم جن جوات د پښتنو څنګه جرمنو په ستې څنګه سپلې وي څنګه پیژارو څنګه داغي د ښځو د سړو یا په کوم جیولري وته نه یا داغي په استعمال کې کوم سیزونو کټوي سمسه ډوډۍ هر څه کې
ډاکټر سلمہ شاهین وای دا غواړي د پښتنو د استعمال د هر یو تاریخي اسی سره یو ټپه هم ولیکي او اوس په دې کار کوي د پخوانو مشرانو په اړه معلومات راټول کړي او لدی ورسته به وکول شي دا میوزیم د خلکو لپاره پرانیزي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو شپږ سوه یویش،
په لنډو څپو یا شارټ ویوز 2013 15.5 او 15.5 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوریدونکو، په افغانستان کې د ځوانانو د سپورتي فعالیتونو حال درکو. د ننګرهار باسکټبال ټیم په ولایتي سیالیو کې د دریم مقام بریا ترلاسه کړه او ننګرهار ته یې د اخلاقو په نوم کپ راوړو. دا سیالۍ څو ورځې وړاندې په ولایتي کچه په کابل کې پیل شوې وې. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي.
د ننګرهار د باسکټبال ټیم په کابل کې د ولایتي لوبو په سیالۍ کې د اخلاقو په نوم کپ ننګرهار ته راوړ. دا لوبي چې د ټول افغانستان په کچه څو ورځې وړاندې په کابل کې پیل شوې وې پای ته رسیدلی او ننګرهاری ځوانانو پکې دریم مقام ترلاسه کړی دی. دغه ټیم کپتان د خپل ټیم لپاره د اخلاقو په نوم کپ ویاړ وګاڼه.
زما نوم احمد حامد جواد دی. موږ لپاره دا کپ ډیر مهم و. موږ ډیر خوشاله یو د امیر د فدراسیون څخه چې په موږ باندې دونه یقین وکړلو چې موږ یې واستولو کابل ته، او موږ وکولای شولو چې د اخلاقو کپ موږ لاسته راوړو.
د باسکټبال ټیم یو بل تن لوبغاړی وایي سره لدی چې دوی په سمه توګه تمرین هم نه وکړي خو بیا یې هم کپ وګاټه.
زمان مسعود الله قیس ده، او د خوګانو د شیرزار د ولسوالۍ د ګندمک کلی اوسیدونکی یم. تقریبا دوه درې میاشتې موږ تمرین نه وکړي، یو روزه مخکې راغله ته موږ تمرین نه لرلو، او بیا هم چې موږ ته کله مکتوب را ورسید د اختر نه یو څو ورځې بعد موږ خپل ټریننګ شروع کړو. په همدغه امید موږ لاړو خپلې لوبې موکړې او ښې لاسته راوړنې مو لرلې. تقریبا درې لوبې موکړې، په هغې کې دوه لوبې موږ وګټلې.
یو بل تن لوبغاړی په هغو ځوانانو چې خپل وخت ابس تیروي غږ کوي چې دوی سره د باسکټبال په ټیم کې غاړه شي.
زما نوم ثناء الحق، د ننګرهار د باسکټبال د ټیم یو تن کړم. د زیاتره ځوانان چې په خپل وخت ځای کوي هغه خوښوي، نو کولای شي راشي موږ سره باسکټبال لوبه وکړي، تر څو کولای شي موږ سره په ټیم کې یو ځای شي او یو خلاص ترونه ننګرهار ولایت او خپل ځان ته ولري.
ځوانان په عمل کې ټولنې د باسکټبال د ټیم غړو ته د دوی د اړتیا وړ توکي برابر کړي وو. د دغه ټولنې یو تن فعال غړی امدالله باب وایي چې د ټولنې له موخو څخه یو ده هم ده چې ځوانان ورزش ته راوبولي او د دغې لارې سولې ته کار وکړي.
زمونږ د ځوانان په عمل کې ټولنې د نورو پروګرامونو ترڅنګ یو د سپورټس برخه ده، چې په هغې کې موږ کوشش کوو چې ځوانان د سپورټس ترڅنګ په دې برخه کې وهڅو چې هغې په خپل کلي ولس کې د سولې او د روغې جوړې لپاره څنګه رول ادا کولی شي. په دې برخه کې البته ډېر کم امکانات وو، خو دوی خپلې هلې ځلې وې. دوی ته د ښو اخلاقو یو مډال هم ورکړی دی چې دا خپله د ننګرهار لپاره بلکې ټول افغانستان لپاره یو ویاړ دی. دغه مثال موږ غواړو چې نور ځوانان ته هم ورسو چې ځوانان باید نه تنها چې باید سپورت وکړي، ښه اخلاقي مثالونه جوړ کړي، ټولنه کې د یو رول ماډل په صفت باندې ژوند وکړي.
یاد دی وی چې په ننګرهار کې د تیرو دریو کلونو راهیسې د باسکټبال ټیم فعالیت کوي چې په لومړي ځل یې ننګرهار ته د اخلاقو په نوم کپ راوړ. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
او د دې خبري غړې په پای کې درته اوریدونکو د وحید اچکزي په غږ سندره اورو چې نوموړې پکې د وطن د آبادۍ خبره کوي.
دمنی روانی وینما پخڑ غرو کې دی پختو امرو ولی وینما خلو ټلو
چھٹے وطن بیا ٹکر ول غاڑی دا پختان ڈلر بر یوزے کول غاڑی دا جنگ جگڑی متر نن زخت ول غاڑی وطن تا آباد ول غاڑی دا پختن خوا آباد ول غاڑی وطن تا آباد ول غاڑی دا پختن خوا آباد ول غاڑی پختنخوا آباد ول غاڑی وطن تا آباد ول غاڑی